په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو پروګرام خبريږي. نن شنبه ده، د زمري اسد میاشتې شلمه د اگست لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاریس په اولمپیک لوب کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم افغان غړي منیجا تلاش پرون جمعه ورسته له هغې له دې لوب منسوه چې په مقدماتي لوب کې په اغوستو ورزشي جامو کې د ښځو د ازادي کلمه لیکل سوې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي، هالنډي انډیا سرجوی ته د بایللې مقدماتي لوبې پر مهال په نیلي رنګه کمیز په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل سوی و: سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو له کبله له لوبو منع سوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې 2 کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوک وهنې په ګډون په 1200 مختلفو سپورتي برخو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب 3 ښځینه او 3 نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د طالبان یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د طالبانو د 2 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د 2 وسلوالو تیر ماښام د کابل په 12 حوزه کې د کابل ننګرهار پر سړک د طالبانو د استخباراتو پر کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې 2 طالبان وژل سوي او بل ټپي سوی دی. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دافیر سره د افغانستان له روغتیایي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې وکړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارج دافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جالب هم بحث وسو او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو ادارو همکاري مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریتانیا له شارج دافیر په روغتیایي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2023 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د 150 کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کیږي نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 1.5 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 4، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 8 او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې 2 کورنۍ خپلو سیمو ته لېږدول سوي او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. په غزه تړنګ کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزه ښار کې پر یو شونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له 60 زیات کسان وژل سوي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدماتو ادارو ویلي چې په دغه برید کې چې د غزه ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین شونځي سوی، شاوخوا 40 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شاوخوا 40 وسلول چې له غزای فعالیت کاوه په نشستی ویدی. ناداو شوشانی پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنی جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي چې د اوکراین پولې ته څیرمه پلیپیتس ښار کې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی کس وژل سوی دی. د دغې سیمې والي نن شنبه په ټلګرام کې دا خبر ورکړی دی. ایګور ارتامونوف لیکلی چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه و تیره شپه د اوکراین د 900 بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې ده. لپیتسک سیمه د اوکراین د سرحد په 300 کیلومتری کې پراته ده. بلخوا د روسیې دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونو د 2.5 بی پیلوټ الوتکو مخنیولې چې شپږ وشتې په کورتس سیمه کې و چې د لپیتسک او اوکراین ترمنځ پراته ده. ویل سوي د شپږو نورو الوتکو مخه په یاروسلاوسک سیمه کې نیول سوی ده. د یاروسلاوس والي میخایل یویرایف ویلي د اوکراین بی پیلوټ الوتکو غوښتل چې یوه صنعتي ساحه په نښه کړي چې مخنیوي ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی. د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله یم هر چیرې چې ژوند مو له ښو رنگونو ډک وسی. نن سهار موږ له خپلو اوریدونکو غوښتي وو چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو او دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن وي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې ده ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي په نحو په کومو د کار سویې او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت کې جمجاري مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بیکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پوخای په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپلا تقریبا یو مدت کېږي چې وزګاره یم. مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله ومه، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودجې کم دی او دوی مجبور کې چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چارو مخته ځي. ما په خپله کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړل، سیلوان مې ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خپرونه وسي، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دی چې نور خپرونې نشته، یوازې خبرونه او څو محدود خپرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دی. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دی. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېر خاموش دی. کله چې دوی وویل چې افغان نجونې چې کوم د شپږمنه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یوه بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېدلو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه پانزي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانزي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې ورباندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی داسې قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا ستاسو خپل دی، نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي له افغانستان نه ورکوي. ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم، لاړ شم افغانستان نه. یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب دا چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څوک.
یو پخانه افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپله کیسه یې کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو په سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخت چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او یې کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته وظیفه کوم، خو بیا هم ماته په زیات زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سرچینه هم وکړه چې کور په کور زه پلې وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل د نسل ساتنه وکړم. ان دغه وظیفه هم ماته رانه کړل شوه، بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولري. خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی وو چې وایي تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته، ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې خو په اول قدم کې دغه درې کلو راهیسې تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته، رسمي ادارې ته که ورځي، دولتي ادارې ته که ورځي، نو یا غوښتنلیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په آنلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه که برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی، خو یو احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل ده کوي، بیا به کوي دي، بېزته کوي دي، شړي دي، دته ځه لاړ شه، بس تونه نشته دی، وظیفه نشته. ته به ښه په شرایطو برابر یې، ښه مسلکي به یې، علمي کادر به یې په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي، بل به درته وایي چې ورشه وس دې دلګیا مشر نه تاییدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تاییدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تاییدي راوړي چې هو ما دا لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي، خلک در په در خاورې په سر دي، مالیاتو ټیکسونه یې په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته، سړک نو ته دا څه فابریکې دي، کارتنو کې، سړک نو کې، پارکای سنتی دی، پولی چرخی که اصلا طول پابریکی تلد شوی دی، کلپون ورطا پراده دی، پس سلو که لس پینزل لس بیسد فعالی دی، اغم نیمه فعالی دی، برک نلری دی، برکونو دی نشتوالی دی، عمله کار نشکه ولی اتسا چه فعالی دی، اغوی هم شکایتو نلری، اچه غیر فعال دی، اغوی خو بیده اغی اتس نلری، تکسو نر مالیات الوڑ کلی دی پیوانی، نو دا کاروبار حد سلان شتان پا افغانستان جید.
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړي کړي دي داسې دومره ډیر نه هیلم نه دي، یو نیم کس ته چې خوښ دي.
سلام علیکم د زده رادیو پر کوم کی تا ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کومه موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام سترته به کې انجنران یو تا پمپونه دي د اوبه والا دا الحمدلله می شروزی شوه نروزی دا را دی اړایي کې شي روزنار تک بچ کیږي پنجا سوا کلدارے درنیم سوا کلدارے ازر پورا کلدارے جمع کی گی الحمد للہ میشا روزی رجنا ابھی اڑی کشی الحمد للہ
چند باس کچھ ہے مجھے غزنی ولایت میں نو خوشحال سو سی تاس پا پروگرام کی مجھے شامل سو خبر دادا زخپل پا پولیسو کی ندن دادا پا ملی پولیسو کی ما ورزنے کار دی مجھے وظیفہ دا دخل گو خدمت زخ پل ڈیر خوشحال ہے دخل گو خدمت کا وہ معاش سے مدد پل معاش لبد مرغ سے دو ہزار یو سے کم دو ہزار افغانی دی لیکن دس دس کور چلا وہ ماضی سے گزارا دا بند یعنی ماضی گزارا پی کی ذکر سے کور کے منور خلق سیدا بیکار دی
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوخ کاری ده خو د ماشونو له کمی شکایت کوي په افغانستان کې په مجموع کې ماشونه او تنخواګانې کمې شوې دي او نرخونه او بیل وړې شوې دي وستونزې چې نړیوالې ادارې مورته اشاره کوي دا چې د خلکو د اخیستو توان کم شوې ده دکانداران په څه وضعیت کې دي د دکانداران نه یو شمیر دکاندارانو موږ ته پیغامونه پریښي دي ځینې یې له خپل کاروبار نه خوښ دي وایي سودا بیخي کیږي یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلی دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی خپل نوم یې نه دی لیکلی ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټیشنونه لري او شکر دې گزارې روانه ده نو ما خپل یو امکار ته ولستا غوښتل چې وسړی دوه درې پمپ سټیشنونه مولري و صرافي مولري نو خامخا به گزارې روانه یي خوای ټول افغانان دغه امکانات لري کنه لري چې نه لري راځي دې څو دکاندارانو څرګندونه واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشاله دي
بس نو زه خپل دکانونه لرم درې دکان لرم ته اخس یو دکان مې دی ساختمانی دکان ده ساختمانی مواد خرڅیږي او دوم دکان مې بیا فریدا سي د موټرسایکل او پرزي او دا شان خرڅو او دریم دکان مې د خوراکي ده نو الحمدلله ډیر له خدای چ راضی یو وستا دی الله پاک په موږ باندې مهرباني ده اواید مې هم ان شاء الله خې دي کار مې هم خدا یو مخ خوشاله یو خپل کاروبار چې خپل ځوند چې ډیر خوشاله یو ډیر راضی یو بل الحمدلله پټول سر تاسو را افغانستان کې امن د امنیت ته یو خدای دې الله پاک یو لوی مهربان دې سپور افغانستان کې امن رالو امنیت ته هیڅ مشکل نشته ته اخې
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما را وړ چې وای درې دکانونه لري او درې واړه هغه دکانونه دي چې د محلي مارکیټ تود دی او په پای کې وایي چې هیڅ مشکل نشته خو په افغانستان کې وستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دې مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو څومره مغې ته پام کیږي دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي که ته په امن کې خوشحاله یې کافي خواړه لري خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي کومک ورسره وکي او کنور هیڅ نه یې لګ تر لګه غږې واوري یو بل اوریدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دکاندار دی
عبدالولي نومیږم د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم خپله پیشین پروشم د پیشین د سنګار دکان کوم بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نشته ستاسو خپل نصیب رسیږي شکر دی الحمدلله بس ساره اوزه مګردم نو خمخه بس خپل ګټه چې کومه ما تعالی پاک په نصیب کې را لیکلي بس هغه وړم او بې وزګار نه یم الحمدلله شکر دی
عمر منصور يم د قندوز ولایت څخه مې پیغام درته ویلې ژلې دکانداری کې مصروف یو او دکانداری تر څنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راځي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي. د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزاره مهم پرې کېږي. ښه مزوان زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدایه خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدي چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو ایا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجارهداران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان یو. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند. په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا دې انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووتی. پروسه کال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمه ناحیه کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل لږ کاروبار بارې کوي، نو کاروبار زما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، کړکنچن شوی دی، چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغلی. دې کې الله شته دی، درو پکې ویلې دي په کار ځکه چې دی کې درو په سوک څه ووایي تاسو ماته سره کړي یا بل ماته څوک سره کړي، خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري بې حده خرابه شوې ده. د 3000 روپۍ نه 1500 1300 1200 ته راغلی دی. هغه اکیل چې وخت هم راشي چې شپه اووه 800 روپۍ دوکانداري مو شي، خو د الله نه شکر گزار یو. ښه دی. نو دې کې چې موږ دوکاندار نه فیصدي اچولې ده په 0.5 فیصدي راځي. د
سید احمد خاکسار منه د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپله د پرچون دوکانداري کوم. ستا دوکانداري د پخوا شو بس یو شی ستل او کور بچلوی اوس بس دغه رقم سودا یم ټیپ ولاړ دي، خواري م ولاړ دي. ته باور که مخصن ډوډۍ پیدا کیږي بس دوکان هم ورځ پر ورځ تشیږي، ورځ تشیږي ورځ پر ورځ، او بس دوکان هم مصرف کو. خوښو سودا یې شوی بس سودا ډیر کمزوري شوی دي.
منګل بل غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې. او چا خبره موږ دومره بل ډک د چې سم نشو ویلې، او فلانا خپل خیاطۍ دوکان کې ناستې ما خو د ژوند خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زه یې زوتلر ساحل د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت در کوم. بیا هم تاسو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسې یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام وکړو او تاسې راته نشر کړئ. زه خپله یو دوکاندار یم، مرکز کې دوکان کوم. نو ورور جانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې درکوو. بالاخره چې موږ د خالیې د دوکان کرایه په د خپل دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژونده بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم استري دي، کم مقصد پټیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکي.
زما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه م درته مېسج پرېږدم. والا زه خو ورور په راهنمایي اخته یمه، د خلکو ته داسې رایونه ورګروو، ورته رانیسو، د چا د په کرایه ورکوو. بس ورور، بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والا دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي یو ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغنې سختې لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلی دي، شاید چې په خوله راوړل یې ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درده وي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولده کوارټر کې، هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واورېدې. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ څخه خبر کوم. والله ورور، زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شیان سره شته، بس څه دی ګزاره مو کېږي. ورځنۍ چارې مو داسې روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو، خپل مځکه لرو، شمسیان مرتیش دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښی دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه دایان نه پکره برابري ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ کاروبار چې دی دکاني د مځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزو سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې، د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي. په ځینو کلي کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي. نو موږ د حکومت څخه دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی، دا بند راته وتړه سي. نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې دوی د سبزیجاتو او نورو محصولاتو لپاره ښه بازار نشته او یا هم اوبن لري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي یا لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خپاره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر ولایت مداغې ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او له بده مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په باډر کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زموږ سبزي رسېدلې ده، او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نشته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنۍ اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه هم نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي، زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس فعلاً کار نه نسته، خلک بېکار روزګار دي. ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څنګه ایران، پاکستان، نور هېوادو ته زه ځم په لارې مړي سي. لکه د وشې په ایران کې دا یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکل وړاندې کوم. د ملت کابي سوال د پخواني جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایران در سره باندې لاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي. او چې قاچاق راشي، قاچاق لارم ډېر سخته ده، چې دلته راشي دلته ماموران هم نیسي دونه ډبیې ډبیې، د څو ورځې دغه کې زندانې کوي وهي، بیا هغه پسې ردم رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لاغا میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخیستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي، دلته چې راغلي ظلم کوي او یو ټکیمو او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دي اړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات ونکي هیله وړاندې کوم. فضل الله احمد، ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېروو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزنی ولایت جامعالعدل ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ کار کې مسافر یم. نانوای یم، 2000 میاشت ده. او ستونزې دغه دي چې اوس پیلن په پاکستان کې کار او کاروبار نه شي کولی، دغه وجه سه وخت ناوخته اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو، مهاجر به د دې مرته باسو. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نو د دې خونده ناسته.
د افغانستان اسلامی امارت مسؤولینو ته موږ د بوشهر ولایت، د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ اوسېږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسې، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته 40 کاله 30 کاله عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري، اخیستی وي، هغه سره هم بد چلن کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډېر وضعیت هم بیخي سره خطا اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو او اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسیږي. دې هیله سه جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېروو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دی، ته په تمه ایسې روان سو او د غزني په حرکت وکړو. دا هم د مو د هرات د ایران د مسافرو لویه کیسه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته پر خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوو درېو میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وې، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه 12,000 افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه 12,000 افغانۍ نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د 12م ټولګي نه فارغ دی، او غوښتلې چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستیو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې د نن هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو بیې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو خرکونو ته د منګل طرف نه سلامونه منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې موږ پاکستان کې ماجرو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي وایي تاسې خطونه راوړئ موږ برقي تذکرې هم لرو پاسپورټونه هم لرو هر شی لرو وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کافران نه دي موږ هم د همدغه وطن بچانې همدغه خاورې بچانې نو د ازادۍ راتو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخي د زابل ولایت شمالزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانانو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دي ورباندې بوخت او اقتصاد یې ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 40-50 زره کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15-16 میاشتې یا 1 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 1 میاشتو کې دوی 80-90 زره روپۍ ګټلې وي. نو هغې خوا څخه چې راځي نو بېرته تقریبا 15-16 زره روپۍ پر تار باندې مصارف بېرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی راواوړي. نو دلته کور ته رارسېږي نو له دوی سره بېرته اګټل شوې روپۍ بېرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومو اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅوي. یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واورېدل چې هلته کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. د ازادۍ اورېدونکو هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې ارش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سیمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. پخوا ښې وې، کرایې کمې وې، اوس کرایې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کرایې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې چې څوک پکې ونه پېژنې تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړو، هلته مې سېزې یو 650 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوبو د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتینام وکړو، نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نهسته، بعضې پروشاد کارونه شامپو وي، دا یې تا ته بیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدلې نه، کار نه و. نو اوس د بېکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغسې حالات ده، مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشالم د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواده ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مو دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي هغه دوه ورځې کاري یا درې ورځې کاري، بیا ځوان درې څلور بې کاري، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې. نو ماشون هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی ځي هلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي چې دوی یو کې خپل کور په وچلوي.
سلامونه، احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په زړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د څلوېښت کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ د نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده. په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لویه ستونزه ده. او دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو او کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده، چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او بې ثبات په نشتون کې خپل عروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده. بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو نه مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایداره پلان ته اړتیا ده، چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه دی باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخیسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیاتې دي، په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په وروستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوی، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګي د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه و چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونه به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واتساپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټول همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یوولس میاشتې شاوخوا کیږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسیږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر وو، یا ترتیب برابر وو، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه راواوښتلو و افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشحاله هم سولو چې خپل هیواد، خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو مو اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولې مننه تنه کوو د هغه پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبره کړ د ترخم پر وبخې دی دورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر هغه زید چې په خای وډیره کاروباری سیمه و خراسي دغلتا دی یو افغان سرګندونه واورو چې څډول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي. یاره زه درته وایم چې ژوند دغنې سخت لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلي دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درده وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي راډیو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پوښتنه کړې وه د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوئ څه نه کوئ کار کوئ بیکار یاست که کار کوئ کوم کار کوئ چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیکار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په 100% کې 99% د خارج پیر دی. په ګرد ولایت کې مو د 100 روپو غریبي نسته. تر اوسه پورې بادغیس ولایت حکومتي کومه جدي پاملرنه نه ده سوې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمینه مساعده کړي چې د بادغیس ولایت دغه غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنه لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د پاره اوج ته رسیدلې ده. بیکاری ښه پریمانه ډېره ده. ما هم له بده مرغه ډېر ستړی ژوند را تېر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بېلابېلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروفه وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند دپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار ده همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هارډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاناري چارې سوداوې ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو، موږ داسې بې هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو، کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډېر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډېر زیات بېکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پایه کې نورو ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
السلام علیکم، هیلې احترامات جوړو او د سیاحت جنت ته مولرې محبوب الله نوري یم. د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه ستاسو موضوع مطابق چې خپلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کوم کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې، نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو، مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، هم مې خپلې دهقانۍ ته دوام ورکړ، هم مې مکتب ته دوام ورکړ چې د خالد بن ولید علي لیسې څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تېر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقاني وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر، همت هم د لاسه ورنه کړو، دوام ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو وروسته د غزنفر انسټیټیوټ نرسنګ کې شامل شوم. نو تر هغې ته مې دوام ورکوم. او کله مې چې آخري ورځ وه چې زه د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شمره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپۍ، 1500 افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبین هم درلودل چې یو ډېر پخوانه معیوب شوی او بل تېر نظام کې معیوب شوی. نو په دغه 1500 روپۍ باندې ما کوښښ کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی. نو په هغه 1500 روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولا، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، وظیفې ته مې دوام ورکړ. بیا دوه کال، یو نیم کال مې په 1500 روپۍ باندې کار وکړ. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې یونفیه ده، د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیروز مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټول نه ډېره زه وم، او د هغو تکلیفونه او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر نام چې یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چرې.
گنانو نپوئی گی لاکو الفتف گنانو نپوئی گی نپوئی گی نپوئی گی لاکے دل ندی ما شمان استر گے لاکے دل ندی ما شمان استر گے
گل چکے اور